द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
گرانو ریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا نن د خالی ورځ او د کال 2018 د نومبر د میاشتې 11 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د سحر شپک او افغانستان کې 5:30 بجې شوې دي دلته په امریکا کې د نومبر د میاشتې 11 نیټه ده او د جمعې د ورځې د ماسخوتنې 8 بجې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه ارباب محمود علی هرکلی وایم او دومبه ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت د خبرونو سرټکو ته د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ویتنام کې د ایشیا او بحر الکاهل د سیمو اقتصادي غونډې یا د ایپیک سرمشریز غونډې ته بلی دي د انصاف او برابرۍ په بنیاد اقتصادي لوزنامې کول غواړي او دا چې غټې لوزنامې باندې عمل ګران وي د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ویلی دي چې په لبنان کې ثبات ته د خطر جوړېدونکو ګامونو مخالفت کوي او نور ملکونو ته یې خبرداری ورکړې چې لبنان ته دې خپلې جګړې نه وربوډي د پاکستان حکومت ویلی دی چې دوی د مرګ د سزا سره مخ هندي کې دي کلبوشن یادو سره د ملاقات لپاره د خزې ته د اجازت ورکولو فیصله کړې ده د جمعې په ورځ د پاکستان خارجه وزارت په یو بیان کې ویلی دی چې په دې اړه په اسلام آباد کې د هند سفیر په رسمي توګه خبر کړی شوی دی او اوس وړاندې کوو د دې خبرونو تفصیل وایټ هاوس ویلی دی چې د امریکا او روس مشران په یو سرمشریزه غونډه کې برخه اخلي ځکه غیر رسمي خبرې کېدلی شي خو د دوی ترمنځ تفصیلي خبرې به نه کیږي د وایټ هاوس ترجمانې سارا هاکبی خبریالانو ته جاری کړې په یو بیان کې ویلی دی چې د پوتن سره د ملاقات انتظام نه دی شوی ځکه چې د دواړو د وړاندې نه د ټاکلي شوي ملاقاتونو له وجې د دوی ملاقات امکان نه شي کېدلی د روس خبری اداره ون لاین بولیټن د کرملن د سرچینو لخلې وای د ایپیک سرمشریز غونډې په وخت د پوتن او ټرمپ ترمنځ د ممکنه ملاقات لپاره هلې ځلې کوي د نانک ته د تللو په وخت ټیلرسن خبریالانو ته ویلي دي چې د روسي رپورټونو نه خبر دی خو تر اوسه دواړه په دې نه دي سلا شوې ټیلرسن زیاته کړه چې امریکا غواړي چې په یو شمېر چارو کې پرمختګ وشي خو که داسې ونه شي نو بیا د دواړو د ملاقات هیڅ توک نه جوړیږي د روس او امریکا د تعلقاتو سره صدر ټرمپ د ایپیک د سرمشریز غونډې په وخت ایشیا کې د کاروبار په اړه ویلي چې امریکا به د انډو پیسیفیک د سیمې هغو ملکونو سره دواړخیزه تجارتي لوزنامې کوي څوک چې د انصاف او د برابرۍ په بنیاد په اصولو عمل کوي دوی وویل چې امریکا به د ډیرو ملکونو په شریک او غټو لوزنامو کې برخه نه اخلي ځکه چې داسې لوزنامې د دوی لاسونه وتړي د دوی خپلواکي د منځه یوسي او بیا په داسې لوزنامو عمل کول هم ګران وي د هغلي ټرمپ نه پس د چین صدر شي جن پینګ د ډیرو ملکونو ترمنځ په لوزنامو زور راوړو او د سې لوزنامې د سیمې او دوړخیزه تجارت لپاره ګټورې بللې دي د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ویلی دی چې په لبنان کې د ثبات لپاره د خطر جوړېدونکو ګامونو مخالفت کوي او نور ملکونو ته یې خبرداري ورکړې ده چې لبنان ته دې خپلې جګړې نه وروړي د جمعې پر ورځ د ټیلرسن له خولې جاري شوې بیان کې ویلي شوې دي چې د لبنان په خوره د نورو خارجي ځواکونو ملیشا یا نور باوسله ډلو لپاره د پاتې کېدو هیڅ قانوني جواز نشته او دا چې یوازې د لبنان ریاستي ځواکونه په خپل ملک کې پاتې کېدلی شي ټیلرسن د لبنان وزیر اعظم سعد الحریری د امریکا کلک ملګری بلل دي امریکا په لبنان کې دننه او د لبنان نه بهر ملکونو او ډلو باندې زور راوړي چې د لبنان د خپلواکۍ او وقار خیال وساتي د حزب الله مشر حسن نصر الله تور لګولې دي چې سعودي عرب حریری ګیر کړی دی او د اسرائیل نه یې غوښتنه کړې ده چې په لبنان دې حمله وکړي ټیلرسن ویلی دی چې داسې ورته هیڅ په ګوتو نه دي لګېدلی چې سعودي عرب په زبردستۍ سعد الحریری ګیر کړی دی او دا چې د دنه په زور زبردستۍ استعفا اخیستلې شوې ده خو زیاته یې کړه چې حریری دې خپل وطن ته واپس لاړ شي او په رسمي توګه دې د لبنان حکومت ته استعفا ورکړي بیروت کې چارواکي غنی سعودي عرب حریری په زور ګیر کړی دی او دا چې سعودي عرب او ایران خپل منځي جګړه په لبنان کې ترسره کوي په منځني ختیځ کې د امریکې د هوایی ځواکونو یو اعلی کمانډر ویلی دی چې د تیر خالی په ورځ د حوثی یاقیانو لخوا په سعودي عرب کې په ایرپورټ میزایل حمله کې استعمال شوی میزایل د ایران وو او په دې د ایران نښې وې په دوبه کې یو خبری غونډې په وخت لیفټنټ جنرل جیفری ال هریګن ویلی چې دوی پلټنې کوي چې دا میزایل څنګه یمن ته سمګل شوی دی د سعودي عرب ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان د میزائل د حملے رستو پ ایران د نیخ پنیغا پوزی ارغل تور لگولی دی او د میزائل حملہ یې د جنگ سره تړلې ده. ایران د میزائل په حمله کې د لاس لرلو تور رد کړی دی او د سعودي عرب تورونه یې د حقیقت نه لري او خطرناک بللی دی. د پاکستان حکومت ویلی دی چې دوی د مرګ د سزا سره مخ هندي قیدی کول بوشن یادو سره د ملاقات لپاره د خزې ته د اجازه ورکولو فیصله کړې ده. د هند د سمندري ځواکونو پخوانی افسر کول بوشن یادو په کال 2014 د مارچ په میاشت کې د بلوچستان د نیول شوی وو. د پاکستان پوځي عدالت د باندې د مقدمې چلولو وروسته دته د مرګ سزا اورولې ده. عدالت په خپل فیصله کې ویلي بو چې د هند د سمندري ځواکونو حاضر سرویس افسر باندې د پاکستان په خلاف د جاسوسي او ترهګرۍ تورونه ثبوت شوي دي. د جمعې پر ورځ د پاکستان خارجه وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په دې اړه په اسلام آباد کې د هند سفیر د رسمي توګه خبر کړی شوی دی. هند تور لګوي چې یادو د ایران نه نیول شوی دی او بیا بلوچستان ته راوستل شوی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خپرونې تر واشنگتن ډی سی نه غوږی او تاسو پام راګرځو تفصیلی رپورټونو ته. څنګه چې تاسو سرټکو کې واردل چې د امریکا صدر او دغه شان د روس صدر او د چین صدر او نورو ملکونو مشران دا وخت په ویتنام کې د اپیک یا د ایشیا د او بحر الکاهل د سیمو اقتصادي غونډه یا سرمشریزه غونډه کې برخه اخلي. په دغه غونډه د دغه غونډه په وخت باندې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ وینا کړې، دغه سره د روس صدر د چین صدر هم ورته وینا کړې وه او دواړو د ایشیا او بحر الکاهل د سیمې ملکونو لپاره خپل جدا جدا تګلارې خودلې دي. خو بلخوا په میډیا کې دا رپورټونه هم را مخې ته کیږي چې د روس د صدر ولادیمیر پوتن او د امریکا د صدر ډونالد ټرمپ ترمنځ هم کېدلی شي غیر رسمي ملاقات وشي. په دې حق له نور تفصیل د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې زموږ همکار بختور شانه اورو.
وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا او روس مشران په یو سرمشریزه غونډه کې برخه اخلي، ځکه غیر رسمي خبرې کېدلی شي خو د دوی ترمنځ به تفصیلي خبرې نه کیږي. د وایټ هاوس ترجمانې سارا هیکبي خبریالانو ته جاری کړی یو بیان کې ویلي دي چې د پوتین سره د ملاقات انتظام نه دی شوی، ځکه چې د دواړو د وړاندې نه د ټاکلي شوي ملاقاتونو له وجې د دوی ملاقات امکان نشي کېدلی. د دغه بیان نه د خبرې امکان پیدا کیږي چې دواړه مشران د نناک کې د غونډې په وخت غیر رسمي خبرې اترې وکړي. د روس خبری اداره ون لاین بولټن د کرملین د سرچینو لخلې وای د اپیک سرمشریزي غونډې په وخت د پوتین او ترامپ ترمنځ د ممکنه ملاقات لپاره هلې ځلې کوي. د نناک ته د تلو په وخت د امریکای خارجه وزیر ریکس ټلرسن خبریالانو ته ویلي دي چې د روسی رپورټونو نه خبر نه دي، خو تر اوسه دواړه په دې نه دي سلا شوي. ټلرسن زیاته کړه چې امریکا غواړي چې په یو شمیر چارو کې پرمختګ وشي، خو که داسې ونه شي نو بیا د دواړو د ملاقات هیڅ توک نه جوړیږي. د جولای په میاشت کې د امریکای صدر ډونالد ټرمپ او د روس صدر ولادیمیر پوتین په جرمنی کې د جی 20 ملکونو د سرمشریزي غونډې په وخت د 2 ساعتونو نه هم زیات وخت پورې خبرې اترې کړې وي. او ویل کېدل په دغه ملاقات کې ښاغلي ټرمپ د امریکا په انتخاباتو کې د روس ته مداخلت په چارو خبرې کړې وي. خو دغه ملاقات وروسته د دواړو ملکونو ترمنځ د اگست په میاشت کې تعلقات نور خراب شو. د امریکای صدر ډونالد ټرمپ په نظر کانګرس ته په روس د نورو بندیزونو لګولو اختیار ورکړو. د دغه په غبرګون کې بیا روس واشنگتن ته د خپلو سفارتکارانو د کمولو امر وکړو. د روس او امریکا د تعلقاتو سره سره صدر ډونالد ټرمپ د اپیک د سرمشریزي غونډې په وخت ایشیا کې د کاروبار په اړه ویلي، امریکا به د انډو پیسیفیک د سیمې هاغو ملکونو سره دوړخیزه تجارتي لوزنامې کوي، څوک چې د انصاف او د برابرۍ په بنیاد په اصولونو عمل کوي. دوی وویل چې امریکا به د ډیرو ملکونو په شریکو غټو لوزنامو کې برخه ناخلي، ځکه چې داسې لوزنامې د دوی لاسونه وتړي او د دوی خپلواکي لمینځه یوسي او بیا په داسې لوزنامو عمل کول ګران وي. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ نه وروسته د چین صدر شی جن پینګ د ډیرو ملکونو ترمنځ په لوزنامو زور راوړو او داسې لوزنامې د سیمې او د دوړخیزه تجارت لپاره ګټورې وبللې.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
نوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ټیپر ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه پام کې د خبری خبرونه وروسته بعد بی بی شیرین پروگرام شروع کیږي. وړاندې کوم کې به زید خټک او سمینا احسن تاسو په دغه پروگرام کې برخه اخستل شي. او سرازو یو بل رپورټ ته چې د لبنان په حق له خبر مطبوعاتو کې را مخته کیږي چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د خپل قوت ترلاسه کولو یا په دغه هیواد کې د خپل ډلو د ملګرتیا وروسته په لبنان کې فشار سیوا شوی دی او ثبات ته هم خطر جوړ شوی دی. په داسې حال کې د امریکای خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي چې په لبنان کې ثبات ته د خطر جوړیدونکو ګامونو مخالفت کوي او نورو ملکونو ته یې خبرداري ورکړی دی چې په لبنان ته د خپلې جګړې نه وروړي. نور تفصیل یې د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې د ډیو ریډیو زمو همکار زید خټک نه اورو.
د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن وایي امریکا د هر هغه ګام مخالفت کوي چې د لبنان ثبات ته خطر جوړوي او نورو هیوادونو ته خبرداري ورکړي لبنان نه د خپلو مفادو لپاره میدان جنگ دی نه جوړوي. جمعې پورس جاری شوی بیانیه کې خارجه وزیر ټیلرسن ویلي لبنان کې د کوم قسمه خارجه قوتونو وسلواله ډلو هیڅ جواز نشته. د ویلي د امنیت ذمواري یوازې د لبنان د ریاستي عسکرو سره ده. خارجه وزیر د لبنان وزیر اعظم سعد الحریری د امریکا یو مضبوط اتحادی بللې. د ویلي امریکا په ټولو فریقو غږ کوي که لبنان کې د ننه دي او که د لبنان نه بهر، چې د لبنان د جایز قامی ادارو چې پکې د لبنان حکومت او د لبنان فوج هم شامل دي د خپلواکۍ او وقار احترام وکړي. د نن وړاندې جمعې پورز د حزب الله مشر حسن نصر الله په سعودي عرب تور لګولی وو چې وزیر اعظم حریری یې ځان سره بندي کړي او اسرائیل ته وایي په لبنان بمباري وکړي. دی وایي هغه راپورونه یادوي چې وایي سعودي عرب اسرائیل نه لبنان پر ضد د بمبارۍ غوښتنې کوي. نصر الله وایي هر څه که اسرائیل سره د جنگ امکانات نه ویني، خو دا خبره واضحه ده سعودي عرب او سعودي چارواکو لبنان پر ضد د جنگ اعلان کړی دی. دی وایي په دې باوري دی چې تېره اونۍ سعد حریری چې ریاض نه د استعفا کوم اعلان کړی وو، دغه تقریر د باندې په زوره ویل شوی وو. نصر الله وایي دغه استعفا غیر آئینی ده ځکه چې دا د چانه په طاقت اغستل شوی ده. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن جمعې په ورځ ویلي داسې کوم شواهد نشته چې څرګند کړي وزیر اعظم حریری سعودي عرب په زوره کینولې او یادا چې هغه د خپلې مرضۍ بغیر استعفا ورکړي. خارجه وزیر زیاته کړي حریری باید لبنان ته واپس لاړ شي چې دغه استعفا رسمي کړي چې د لبنان حکومت بیا په عملي توګه روان شي. بیروت کې حکومتي چارواکو ویلي ګمان کوي سعد حریری په سعودي عرب کې په زوره پاتې کړی شوی چې هدف یې د سعودي عرب او ایران ترمنځ روان د طاقت په جنگ کې لبنان مرکز جوړول دي. لبنان کې د سیاسي کړکیچ په وخت سعودي عرب د حریری او د هغه د اتحادیانو مرستې کولې او ایران د حزب الله ملاتړ. سعودي عرب نه د ټلویزیون د لارې د استعفا خپل تقریر کې وزیر اعظم سعد حریری ایران او حزب الله باندې تور لګولې چې عرب هیوادونو کې تقسیم جوړوي. خپل وینا کې سعد حریری اندېښنې څرګندې کړې چې ګنې دی به قتل کړی شي. د سعد حریری پلار او پخوانی وزیر اعظم رفیق حریری کال 2015 کې یو بمی چاودنه کې وژل شوی وو.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکي نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زه یې ډیو ریډیو دی.
ټلیفون 001-202-205-003.
ویډیا ټلیفون 0800-999-0.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو خبری خبرونه او دغه شان نور خبرونه د ډیبر ریډیو په فیسبوک ویب پاڼه باندې هم اوریدل شي، او دغه سی فیسبوک باندې ډیبر ریډیو ټی وی خبرونه تاسو نیخ پنیغه اوریدل شي، کتل هم شي، او بیا په خپل پیغامونه هم را لګل شي. دغه تاسو پیغامونه بیا په خبرونو کې کمل مانوي او یا زمو همکاران وی اغوی په تاسو ته جواب هم تر کولی شي. تاسو د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو ټویټر اکاؤنٹ باندې د تازه خبرونو نه خبرې دي شاید د ټویټر اکاؤنٹ دی نوم دی دا بل ولیکه وی او ای ډیبا، او دغه سی فیسبوک باندې هم د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو فیسبوک باندې نوم چې دی وی او ای ډیبا، تاسو سرچ کې ورکې وی او ای ډیبا باندې تب ورشه. اوس راځو تفصیلی رپورټونو اړخ ته. تاسو ته رپورٹ وړاندې کوو چې د پاکستان حکومت ویل دي چې د خواخوږی په اساس دوی د مرګ د سزا سره مخ هندي قیدی کلبوشن یادیو سره د ملاقات لپاره د خزې ته د اجازه ورکولو فیصله کړې ده. د پاکستان خارجه وزارت وایي چې په دې اړه په اسلام آباد کې د هند سفیر په رسمي توګه خبر کړی شوی دی. نور تفصیل یې د ډیور ریډیو زموږ همکار زاهد خټک نه اورو.
پاکستان وایي په مرګ سزا یافته هند بندي ته د خپلې مېرمنې سره د لیدو اجازه بشري بنیادونو باندې ورکړې. د هند بحری ځواک پخوانی افسر کلبوشن یادو کال 2018 مارچ میاشت کې د پاکستان بلوچستان صوبې نه نیول شوی و. د پاکستان یو فوجي عدالت د پرزت مقدمه اوچلوله او د ته د مرګ سزا واوروله. عدالت خپل حکم کې ویلی وو کلبوشن د هند بحریا ځواک حاضر ډیوټي افسر دی، او دا چې د باندې پاکستان کې د جاسوسۍ او پاکستان پرزت د ترهګرۍ جرمونه ثابت شوي. جمعې پورز د پاکستان خارجه وزارت دغه وړاندیز کړی چې کلبوشن ته خپل میرمن سره لیدلو اجازه ورکولی شي. خارجه وزارت ویلي اسلام آباد کې د هند سفارتي مشن ته یې دغه پیغام رسولی. نوی ډیلی منی کلبوشن یادو د هند بحری ځواک پخوانی افسر دی، خو د باندې لګیدلی تورونه ردوي او وایي یادو د حکومت سره دا وخت هیڅ اړیکې نشته. هند تور لګوي یادو د ایران نه بلوچستان ته اغوا شوی وو. د پاکستان خارجه وزارت جمعې په ورځ بیا تکرار کړي چې کلبوشن یادو د فوزی عدالت په وړاندې منلي چې دته د هند استخباراتي ادارې رو لخوا د جاسوسۍ منصوبه بندۍ انتظام او پاکستان کې ترهګر منصوبو هدف ورکړی شوی وو. هند د جرمونو نړیوال عدالت ته مئی میاشت کې خواست کړی وو چې د یادو د مرګ په سزا د عمل وځنډول شي. د هند دریز وو چې یادو ته مقدمې په محال سفارتي مرستې ترلاسه کولو نه انکار شوی وو. هند وایي دا یوه یک طرفه مقدمه وه. د جرمونو نړیوال عدالت د مرګ په سزا باندې عمل ځنډولی او وایي د عدالت حتمی فیصلې ته د پاکستان حکومت باید انتظار وکړي. کلبوشن یادو پخپلا هم د پاکستان فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا ته د رحم اپیل کړي چې لا تر دې دمه یې سزواب نه دی راغلی.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
دونکو تاسو د وایس امریکا ډیو ریډیو نیم ساته خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه پکې. اوس یو بل رپورټ تاسو پام راکړو د پاکستان د اقتصادي صورتحال په حق لا چې د نړیوال بانک کم تازه رپورټ ته هغه وایي چې پاکستان کې به د کال 2018 او 2019 لپاره کم چې د پاکستان د ترکه شره ده هغه به 15.19 تر 15.8 پورې وي. خو دا رپورټ کې دا هم ویل شوی دی چې د پاکستان لپاره یو شمیر اقتصادي ستونزې هم دي. یو خو چې کم قرضونه دي هغه چې کم قسطونه واپس کول دي دا هم یو غټه ستونزه ده، او بل سیزونو بیې چې پیسې به راوغورځېږي او سیزونو بیې به زیاتې شي دا یو غټ خطر دے د پاکستان اقتصادی ترقی لار کے پدے حقلا نور تفصیل د پیخبر نه د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین پدے رپورٹ کی راکوی
نړیوال بینک د پاکستان دننه د قامی مدنی شرا په کال 2013 او 2014 کې د 5.7% سرګندونه کړې ده او ویلې دي راتلونکي کال 2013 کې به د ګرانې شرا 6% ته زیات شي او دا باید پاکستان په خپل تجارتي پالیسي اقتصادي اډانه او تجارتي سہولتونو باندې توجه ورکړي نړیوال بینک په خپل سالانه ترقیاتي رپورت کې ویلې دي د پاکستان برآمدات په 13-14 کالو کې صرف 20% زیات شوي دي د یو هیواد په زر مبادله او د قرضونو په واپس کې یو بنیادی کردار لوبوي د اقتصاد ماهر ریاض دوزی وینا دا د پاکستان نه بهر په عرب هیوادونو کې کارکونکو د زر مبادله د رالیګلو یو غټه ذریعہ ده خو اوس هغه هم راکم شوې ده او موجوده حکومت په برآمداتو کې هیڅ زیاتوالی نه دی راوستي
حکومت د راتلو نه پس تاسو ایکسپورت سی وی نه دی زیات شوی فارې کې کمې راغلي دي کله تاسو ایکسپورت کم وی نو حقيقي سرمایه د دوه صورتو باندې راځي یو د هغه خلکو پیسې دا کم چې بهر دي یو د ایکسپورت دا نورې پیسې چې کمې راځي آیا راځي د قرضې په شکل کې یا راځي د مختلف پروژکټ په شکل کې تاسو ایکسپورت نه زیاتیږي تاسو ایکسپورت سی وی هغه واپس کیږي د پاکستان چې کم خلکو بازه پکې داسې خلک دي چې هغه خپل سرمایه نه راځي
نړیوال بینک په وینا د پاکستان پاکستان برآمدی شعبہ کے سفر مختیا ندر شوی او په علاقہ کے دنور هیوادونو بنگلہ دیش ہندوستان نیپال ملیشیا او تائیلینڈ نہ هم رست پاتې دی بی امید سرګندوی چې په ملکی سطح باندې به د پاکستان چین اقتصادی راهدارې په نتیجه کې د اقتصادی ترقی شرع او پیسد تزیات شي خو د تجارتی او کرنٹ اکاؤنٹ خسارې په وجه باندې پاکستان د بیرونی قرضو د فشار لاندې راځي او روان اقتصادی کال کې 3.5 بلین ډالر کرنٹ اکاؤنٹ بل نور هم زیات شوی دی د بینک وینا د باید پاکستان په خپل بنیادی اقتصادی اډانه باندې توجه ورکړي د ټیکسونو شرکی بدلون راولي د برآمداتو او درآمداتو ترمنځ د 2.5 بلین ډالر ګیپ را کم کړي او د روپې په قدر کې لچک پیدا کړي په راتلونکو کال کې نړیوال بانک یې را سرګند کړي دا چې ګرانی به 6% تزیات شي په دې حق لا د اقتصاد ماهر مهتاب حیدروای په بنیادی اډانه کې د بدلون ضرورت دی
بڑی میجر قسم کی سټرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے قرضې بھی لے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ریزرو بھی گر رہے ہیں
دیوای اقتصادی بنیادی اډانه لول پکار دی مونږ قرضې هم اخلو او زر مبادله ذخیره هم را کمیږي د ټیکسونو دراغونډولو هدف نشو پوره کولې او زمونږ خرصونه هم د ګټې نه زیات دي د پاکستان د مرکزی بانک وینا دا روان کال 2019 کې د تیر میاشتې په نسبت په ترسیلاتي زر کې 38% اضافه شوې ده او یو ارب 15 کروڑ ډالر د بهرني هیوادونو نه راغلي دي د مرکزی بانک په وینا په 13 میاشتو کې د سعودي عرب نه 6.5 کروڑ د متحده عرب امارات نه 3.5 کروڑ او امریکای نه 21 کروڑ ډالر زر مبادله ترلاسه شوې ده ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو مردان
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخی دي نه پختو ویل نه ډیر خلک من کروخی دي
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا په پتا کې ځړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویل نه وړي خلک من کر وخیږي
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي
وړاندې کوي یو اداریه دا اداریه د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د حزب الله مخه وهل د امریکای د ټولو نه زیات اهم او لوی مقصد دی هم دغه سبب دی چې د ترهګرۍ په جنگ کې د امریکای رابطه کار نیتن سیلز د انصاف د پاره د امریکای د خارجه چارو د محکمې د پروګرام لاندې د حزب الله د دوسترو مشرانو په سر د انعامونو اعلان کړی دی امریکی د حزب الله د طلال حامی انمی مشر د درک په لګولو کې د هغه په نیو کې یا چرته یو ملک کې اغله په سزا ورکولو کې د لاس امداد کوونکو اطلاعاتو په ورکولو د 2 ملیون ډالرو انعام ورکولو اعلان کړی دی حامیا په مختلف ترهګر حملو کې او د یو شمیر امریکایانو په تختولو کې ککړ یادیږي. حامیا د حزب الله د بین الاقوامي ترهګرۍ دستي مشر دی، کوم چې د حزب الله دننه د خارجه دفاعي تنظیم په نوم یادیږي. دې دستې ته د لبنان نه بهر د ترهګر حملو د منصوبه بندۍ او د ترهګر حملو کولو کار سپارلې شوی دی. دا حملې بنیادی طور په امریکایانو او په اسرائیلیانو باندې کیږي. امریکی د حزب الله د ستر فوجي کمانډر فواد شکر په نیو کې د هغه د درد درک په خودلو کې یا چرته یو ملک کې اغله د سزا په ورکولو کې د لاس امداد کوونکو معلوماتو په ورکولو د 5 ملیون ډالرو انعام مقرر کړی دی. د حزب الله د جهاد کونسل هم یو غړی دی، کوم چې د حزب الله د ټولو نه اعلی فوجي اداره ده. شکر د حزب الله د شام په فوجي عملیاتو کې ډیر اهم کردار ادا کوي او په کال 1903 کې د لبنان په صدر مقام بیروت کې د امریکې د میرین فوج په بارکونو د حمله په جوړولو او په دې عمل درآمد کولو کې اهم کردار ادا کړی دی. په دغه حمله کې د امریکې 241 فوجیان وجلې شوي وو. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د پروګرام لاندې په لومړي ځل د حزب الله په مشرانو د انعامونو ورکولو اعلان شوی دی. سفیر سیلز خپل بیان کې ویلي دي چې د حزب الله د ترهګر کارونو د مخنیوي دپاره د انعامونو ورکولو د منصوبې دا لومړۍ برخه ده. د زیاته کا تر څو چې حزب الله د خپلو غرضونو پوره کولو دپاره ترهګرۍ نه لاس نیوي اخیستی، امریکا او اتحادیان به د حزب الله د ترهګرۍ د بنیادي اډانې او د دوی د مالي وسیلو د نظام د دانه وانه کولو خپل کوششونه جاري ساتي. که چاته د طلال حامیا او د فواد شکر په حق له معلومات وی، اغه د نږدې امریکایي سفارتخانه یا کونسل خانه سره رابطه قائم کی یا د info@rewardforjustice.net په ویب پاڼه اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.